The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړې مې شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرس کال 2014 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 6 بجې په کابل کې دی د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اکتوبر د میاشتې 2مه نیټه ده او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دنیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل هرکلی وایم او ډومبې ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ پاک نن په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه رابلل ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي پاکستان د چین پاکستان اقتصادي شاهراه په منصوبه کې د هر دوست هیواد د ګډون هرکلی کوي او د شام عسکرو د روسي ځواکونو په مرسته په حلب خار حکومت مخالفینو په ضد عملیات نور هم تون کړي. د ملګرو ملتونو د بشري معاملاتو او بهرني امداد معاون په ټولو ډلو غږ کړی چې ناروغ او ژوبل خلکو د خار نه اوباسلو لپاره دی د 300 ساعتو ډزبندي وکړي.
او د شام ریاستی میډیا تر مخه د شام پوسټ په حلب کې وسلوالو ته پیغام ورکړی چې کچاري دوی غواړي نو چپ په چپه دی علاقه پرېږدي او بغیر د جګړې دی په حفاظت سره وځي.
قدرمن اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسئ زموږ خبرونه لا دوام لري. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سټکی تاسو ورته لاوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پارلیمان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه نن اسلام آباد کې رابلل ده چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. حکومت د غونډې لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د بلنې خطونه لیږلي دي. په غونډه کې به مشران د هند واک لاندې کشمیر کې امنیتي صورتحال او په پوله حالاتو په اړه خبروي. د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری هم په غونډې کې د ګډون فیصله کړې او نن ماخام به اسلام آباد ته رسی. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي سعودي عرب او ایران هم غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي شاهراه کې شامل شي. دا یو ښه ګام دی او پاکستان د دې هرکلی کوي. نوموړی ویلي مونږ د سی پیک په منصوبه کې د هر دوست ملک ګډون ته سترګې پلاریو او اسلامي رونو هیوادونو سعودي عرب او ایران ته د منصوبې کې د ګډون تود هرکلی کوو. نوموړي حسن اقبال ویلي دغه منصوبه چې د چین صدر شی جن پینګ شروع کړې دا به د سیمې 3 اربه خلکو ته ګټې ورسوي. هر څه که پاکستان حکومت وایي د سی پیک نه به ټول ملک ته ګټې رسي خو د پاکستان ملت پاله ګوندونه په حکومت نیوکې کوي. د دغې شهره زړه لارې د پښتنو د سیمو نه پنجاب ته اړولې. حکومت دغه نیوکه اردوی او وایي په غربي لاره په ترجیحي بنیادونو کار روان دي. خوای ځنی هوادونه د چین او پاکستان ترمنځ د دغه شهره په جوړېدو کې خندان را ولاړوي او د پښتنو په سیمو کې ترهګری او بدمنه تالمن وهي. د شام حکومتي عسکرو د اتوار په ورځ په شمالي حلب خار کې پیشقدمي کړې ده. د شام حکومتي میډیا تر مخه پوز لوس کړي چې که یاغیان د خار شرقي برخه پریک دي نو دوی ته به د خار نه د وتو لپاره محفوظه لار ورکوي. امدادي کارکونکو ویلي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخې کې بچ پاتې لوی هسپتال باندې د تیر خالی په ورځ دویم ځل برید شوی او د ملګرو ملتونو د مشري مرستو لپاره سیکرټري جنرال د تور پر اعلان کړی چې د حلب په شرقي برخه کې د طبي نظام ډیر خراب دی. سعودي عرب لخوا د تیلو نه علاوه د نورو ذریعو نه د ملکي آمدن کې اضافې لپاره شوي اصلاحاتو تر مخه چارواکو نوي ویزا فیس نافذ کړی دی. دا فیصله سعودي کابینې تیره میاشت کړې وه. د ویزې نوې پالیسۍ تر مخه د سنگل انټری ویزا ترلاسه کوونکو ته به 2000 سعودي ریال فیس جمع کول وي خو لومړي ځل حج یا عمرې ته تلونکي خلکو ته به د فیس نه ورکول وي. نوی پالیسۍ نه وړاندې د سنگل انټری ویزې فیس 500 ریال وو. دې ترڅنګ سعودي کې اوسیدونکي بهر ملکیانو ته به د هیواد نه بهر وتو لپاره د 200 ریال فیس ورکول وي. دا فیس به 2 میاشتو پورې کارآمد وي او د هغې وروسته به د سعودي نه بهر تیر کړی شوي هر اضافي میاشت لپاره به 100 ریاله ورکول وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پارلیمان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه نن اسلام آباد کې را بلل ده چې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت چې کوم امنیتي صورتحال دی په دې اړه خبرې وکړي. دا وخت موږ سره د نیویارک د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبر شاه ټلیفون په لار راغلی. دوی ته به هرکلی وایو. په خیر راغلی پیر صاحب. ډیر مننه پیر صاحب. په وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ راغلی دی او پاکستان باندې تور هم لګولی هند چې سیمه ایز ترهګرۍ ته وده ورکوي. اوس چې دا کومه غونډه نن رابلل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حالاتو کې، تاسو ګڼئ چې د دغې غونډې څه نتیجې راوتی شي؟
نو دغه غونډه خو دې ما په خیال خدای یو سیاسی یو عمل دے، سیاسی یو چال دے. نواز شریف چونکہ پاکستان کے داسی یو ماحول دے چې د جنگ والا غد میڈیا پترو غد نور ذرائع پترو یو جنگ ہوندے کیفیت جوړ شوی دے او دے کې نواز شریف باندې هم دا سیاسی یو دباؤ دے چې غد کشمیر خلکو سرا د یک جہتے پتور باندې سیاسی گامونه اوچت کی. نو هغه باندې دباو ته ما په خلکو باندې راغونډيږي او دې کې به دي او هر یو کوم ګورو نو څومره هم پولیټیکل پارټیانې دي، کاغه پښتونخوا کې دي، کاغه پنجاب کې دي، کاغه سندھ کې دي، عمران خان پورې چې کوم رایونټ کې اوپرون نو هغه دا خبره کړې ده چې موږ به کشمیر کې موږ یو ځای یو ټول سیاسي جماعتونه او د هند چې کوم هند طرف نه چې سم خطر ده نو هغه به موږ یو ځای مقابله کوو. نو ما نه ده خیال چې دا نه به داسې څه په دې چې د هند سره چې کومه پالیسي ده هغه کې پارلیمنت یا د سیاسي پارټیانو سره عمل دخل نشته. نو دا به یو د سیاسي یو مظاهره به وي دوی به کېني، خو ما نه ده خیال چې داسې دوی څه شی کولی شي چې هغه په موقع باندې یا په زمینی حقایق باندې بدلولو کې سفر کراولي.
تاسو څه ګڼئ چې زمونږ چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي نو دا تر څومره حد پورې زمونږ د عام ولس د مسلو نمائندګي کوي؟
نو مکه خبره ده چې دوی خو لکه مونږ ګورو چې څومره پارټیانې دي، ما وویل چې دوی لکه په پښتونخوا مثال به واخلو، هغه هلته په دننه په صوبې کې دا اعتراض پې کېږي چې دوی کوم بنیادی کارونه دي، د خلکو مسلې دي، هسپتالونه جوړول دي، تعلیم دي او د نه علاوه تر هغه مسله ده، هلته د امن مسله ده. نو په کار خدا دې چې هغه باندې د کار وشي، هغه خلکو په بنیادی مسلې د حل شي بجای دې چې دوی یو داسې مسلې کې چې کوم کې دوی سرولم نشته، لکه کشمیر مسله شو، ما څنګه وویل چې خارجه پالیسی د امنیت کومه پالیسی وي هغه کې سیاسي ګوندونه یا د پارلیمنت صدا سے کردار نشتا. نو چې کوم خلک دی نمائندگی کوي هغه خلک هم اوس دوی نه دا مطالبه کوي چې کوم دوی بنیادی مسلې دی هغه د حل کړې شي بجای دې چې دوی یو داسې لکه په تحریک انصاف باندې دا تور لګي چې دوی بجای دې چې درای ونډ کوي او الته مظاهره او احتجاج کوي د حکومت خلاف دي په کار کې خپل صوبې حالت دې ټیک کړي. نو دا مسلې شته او ما په خیال چې دا څومره دا چل کوم دے دا اے پی سی دا یا د کشمیر باندې هند سره جنگ دے دا هم د بنیادی مسلو نه حل کولو یو خمو نه توجه لري کولو یو خمو کده حکومت ته ملاو دا او نور ادارو ته، خو دا خلکو په خګړې کې نه دا او مانو د خیال چې دنه خلک کوم بنیادی مسلې دی هغه حل کېدلی شي.
پیر صاحب، یو بل پوښتنه لرم چې د څه ګڼې تاسو چې د هند او پاکستان ترمنځ د کومه کشاله چې روانه ده دا نور څومره غزي دي شي؟
نو دا کې خو زه اوس لکه فلال خو مونږ وینو چې دا صرف په میډیا په لیول باندې جنگ شروع دی. هند داسي کړی دی, هند دا کړی دا دعوه کړی دا چې سرجیکل سترایک چې دی یو ځکه ترګرو ترګر چې کوم راجم شوی او په هند دنه کشمیر تر اتل او وی باندې حمله کړی, هغه مړ کړی دی. پاکستان دې کی پاکستان وایي چې دا کوم دا ویری دی رات کوي. او د سره سره مونږ نن ولیدل چې بیا په دې کشمیر کې یو بل یو بیس ته د هند هغه باندې برامولا سره چې کوم پاکستان سره نږدې هلته بیا حمله شوې ده, او یو پکې بارډر سیکورټی فورس چې کوم د هند والا غمر شوې ده. نو دا سه واقعیت په زیاتېږي وخت سره سره په کشمیر کې اسپیشلی دواړو طرف کشمیر نه چې فرض کړه په هند په کشمیر کې داسې حمله کیږي لکه دا اوړي والو شو دا اوس د برامولا باندې کوم حمله نن شوې ده. نو دا سه واقعیت زیاته دلو خطر ده, خو ما نه دی خیال چې دوی په دوړ ملکونو کې یا دوړ ملکونو په دې ته یو غړ جنگ برد افورت کولای شي, ولې چې دوړ ملکونو معیشت ته ډېر زیات نقصان دي, خلکو ته ډېر نقصان دي. ما خیال نه دی چې دا به باقاعده یو غړ جنگ وشي. واړه واړه داسې چې کوم تذکر مشیز وایي چې کوم داسې لیمیټډ وارم ورته وای, هغه خطر به وی چې او په کشمیر کې چې دواړه کوم ملکونه دي په مختلف طریقو سره دوی خپل د دې ته کوم خطر ده هغه باندې وارو کې نو موږ ګورو خو مانه د خیال پورې جنگ بکیږي.
سم ده, ډیره مننه پیر زبر شاه تاسو.
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلې او ریډلې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زموږ د نیم ساعته سره نه خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه پنيغه دوام لري. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال ویلي سعودي عرب او ایران د سی پیک په منصوبه کې د شاملې دو د فیصله هرکلی کو او زیاته کړه ده چې مونږ په سی پیک منصوبه کې د هر دوست ملک ګډون تسترګې پلاریو. په دې باندې یو تفصیلی رپورت زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي سعودي عرب او ایران هم واړي چې د چین پاکستان اقتصادي شاره کې شامل شي. دا یو ښه ګام دی او پاکستان د دې هرکلی کوي. نوموړي ویلي مونږ د سی پیک په منصوبه کې د هر دوست ملک ګډون ته سترګې پلاریو او اسلامي ورونو هیوادونو سعودي عرب او ایران ته په دې منصوبه کې د ګډون تود هرکلی کوو. نوموړي احسان اقبال وایي دغه منصوبه چې د چین صدر شی جن پینګ شروع کړې ده به د سیمې درې عرب خلکو ته ګټې ورسوي او بلوچستان او خیبر پختونخوا به د نورو لرې پرتو سیمو سره اتړي. وفاقي وزیر زیاتوي دغه یوه اوږده منصوبه ده چې 15 کاله میاد به پی لګي او په کال 2030 کې به پوره کیږي, چې پکې زیاته پاملرنه د گوادر بندرګا انرژي او صنعتي همکارۍ ته شوې ده. نوموړي احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي شهره دغه منصوبه یوه شفافه او د غبن او ټګي تورینه پاکه منصوبه او بلله, او وی ویل په دې کې به د پیسو لیندین نیخ پنیغه د حکومت په لاس کې نه وي, بلکې د انرژي د مت په ذریعہ بکیږي چې د شخصي سرمایه کارو په لاس وب پکې 15 ارب ډالر مصرف کیږي او باقی پاتې 11 ارب ډالر به د چین کمپنیانه لګوي. وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي د دغه منصوبې په غربي لار کارخه په درس کې روان دي او یو واري بیا د دې خبرې تصدیق کړي چې دغه لار به کال 2013 پورې سر ته ورسی. نوموړي وویل د گوادر او کوټه ترمنځ 6.5 کیلومتره به د روان کال د دسمبر پورې مکمل شي, چې گوادر به د کوټه او افغانستان سره وتړي. نوموړي زیاته کړه حکومت د غربي لارې منسوبې ته لومړی ترجیح ورکوي او د دې د جوړولو لپاره د وفاقي حکومت د پبلک سېکټر ډیولاپمنت پروګرام د ایشین ډیولپمنټ بینک او هم د چینایي کمپنو نه قرضې اخیستې دي. وفاقی وزیر حسن اقبال وای د ډی ای خان او حقلا ترمنځ د 215 کیلومتره موټر وی د پاره ټولې پیسې د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام نه اخیستل شوې دي او په ډیر لږ وخت کې په دې د کار شروع کولو ټول شرطونه هم پوره شوې دي. د دې د فیزیبیلیټی رپورت، ډیزاین، د دې د پاره ځمکه او منظوري هر څه په ډیر لږ وخت کې سرته رسول شوې دي. تیره هفته د دغه منصوبې د پاره په سرمایه کاری کې د $80 نور اضافه وشوله چې اوس دغه منصوبه $1.5 ته رسیدلې ده. هر څه که د پاکستان حکومت بیا بیا وای د سی پیک نه به ټول ملک ته یو شان ګټې ورسی، خو په پاکستان کې ملت پاله ګوندونه په حکومت نیوکه کوي د دغه شهرا زړه لارې د پښتنو د سیمو نه پنجاب ته اړولې ده. حکومت دغه نیوکه ردوي او وای په غربي لاره په ترجیحي بنیادونو کار روان دی، خو زیاتوي ځینې هیوادونه د چین او پاکستان ترمنځ د دغه شهرا په جوړېدو کې خنډان راولاړوي او د پښتنو په سیمو کې ترګرۍ او بدامنۍ ته لمن وهي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دي 5-2-1 یا 5-1-2. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 5-1-2 باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
درمن اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. وړاندې کوو د بلوچستان نه راغلی یو رپورټ چېرته چې چمن کې د قبایلي مشرانو، تاجرانو او د اف سی چارواکو ترمنځ د چمن په پوله باندې چمن پولې چې کوم دا وخت حالات دي، صورتحال دی، په دې اړه باندې یوه جرګه شوې ده چېرته چې تجارت لپاره لارې بندې دي او خلک تګ راتګ کې ډېر مسلو سره مخ دي. په دې اړه باندې د چمن نه د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سره دي یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د سرحدي ملیشا ځواکونو په مرکز چمن کې سوې په دغه جرګه کې د سیمې قبایلي مشرانو او تجارانو په لوی تعداد کې ګډون درلود او پاکستانی چارواکو ته پر پوله او په لوی لارو ودې تور پیش مشکلات یې ور په ګوته کړل او پر پوله کم تجارت کیږي او د سوداګرۍ مالونه د یوې خوا څخه ابل خوا ته وړل کیږي او مخته کم خندونه دي هغه د چارواکو څخه د لیر کولو غوښتنه وکړل.
د چمن سره په زراو کسان د خپل روزګار لپاره د ورځې زی او برته ماښام راځي، نو په تیرو ورځو کې د بارډر د پولې د بندش له وجې هغه سلسله چې من کته سوی خلکو ته مختلف مشکلاتو په تګ راتګ کې په هغه والله باندې ورته ویل سوي. بل چې کوم د افغان ترانزیت ټریډ تجارت یا چې موږ کوم پاکستانی اجناس په افغانستان ته انتقالوو یا د افغانستان څخه پاکستان ته راځي، هغه چې کوم موټرانو هغه د ډیر زیات بندش کار وو په هفتو هفتو باندې شو، هغه په د پولې په دیخوا او پاخوا ولاړ وو، تګ راتګ یې بند و، نو دغه مشکلات چې د سیمې تجارت ورپېښت.
خو قبایلي مشرانو د پاکستان لخوا پر پل اخستل سوي د سارنې د اقداماتو له وجې څکه مشکلات و دې تور پیښتې، پر هغه هم خبرې وکړې. قبایلي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته وویل د ډیورنډ د کرښې له وجې څکمې کورنۍ بېشل سوي دي، هغه د یو بل سره د لیدو کاتو دپاره په تګ راتګ کې هم مشکلات دي. چې د یو قبایلي مشر ملک محمد اسحاق خان په وینا حکومتي چارواکو دغه ستونزه د حل کولو یقینداني و دې ته ورکړه.
موږ د طالبان ځینو وکړل چې موږ نیم په دې خوا باتې نیم په افغانستان کې آباد، موږ خپلې مځکې په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته، د ځان مځکې. نو موږ د سرکار سره د طالبان لرو چې څونه اسانه و موږ ته جوړ سي پر بارډر زموږ د عوامو پیدا.
په دغه جرګه کې شریک یو بل قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزی وویل سو قبایلو ته د افغان کډوالو په شک کتل کیږي او پر چک پوسټونو دې درول کیږي. حکومت یو لار جوړه کی چې د قبایلو دغه مشکلات راکم کړل سي.
تاجرانو ته مشکلات دلته چې کم افغان کډوال راغلي دي دته په راتلو ترو کې مشکلات موږ دا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې تاجرانو ته او د دې علاقې او قبایلو ته د اجازه ورکوي چې سیدي آزادانه افغانستان لپاره سي تجارت وکړي او دلته چې کم افغانان راځي د بارډر آر پار باندې د دې ته هم د نقل او حرکت د یو قانوني دستاویز په شکل باندې اجازه ورکول سي.
د پاکستانی سرحدي ملیشا ځواکونو سیمیز مشر کمانډنټ عثمان صدل خو دغه جرګه راغورتل سوی و په خپل وینا کې و تجارانو او قبایلو ته دغه ټول مشکلات حل کولو تسلی ورک او وویل چې کوم مشکلات د په وس کې نه دي هغه به د لوړتوبه چارواکو سره په ناسته کې هم حل کی خو قبایل دي د چارواکو سره هر وخت تعاون کوي. دغه جرګه په داسې حال کې راوغوښتل سول چې ورنګ شاد څلور طرفه د چارواکو په ولکه کې د راتلو پس هر قسمه د پولي تجارت بند کړل سو چې د دغه په ضد د سیمو قبایلو او تجارانو او حکومت د سخت عکس العمل ښکاره کولو دړکې ورکولې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
دا دیوه ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی io at voanews.com chida se belikai voanews.com.
The Voice of America Diva Radio de د شام عسکرو د روسي ځواکونو په مرسته په حلب خار حکومت مخالفینو په ضد عملیات نور هم تند کړی دي. په دې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې کلیم افضل نورو.
په شام کې په حلب خار باندې حکومتي عسکرو او د هغوی روسي اتحادي ځواکونو لخوا تیر ورځ هم سخته بمباري شوې چې له امله یې په حلب خار کې ګیر خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي. شامی عسکرو د خار شرقي برخې په تازه عملیاتو کې په نخښه کړي او د شام ریاستی میډیا تر مخه د شام پوسټ په حلب کې وسلوالو ته پیغام ورکړي چې کچاري دوی غواړي نو چپ په چپ دې علاقې پرېږدي او بغیر د جګړې دې په حفاظت سره وځي. په حکومتي وړاندیز کې دوی ته په حفاظت سره د وتو وعده شوي. صدر بشار الاسد پوزونو د روسی پوسټ ترڅنګ په حلب خار خپل عملیات ډیر زیات کړي او پوره وس لګوي چې حلب خار د حکومت مخالفینو پاک کړي. تیر ورځ هم په حلب خار کې شامی عسکرو هسپتالونه په نخښه کړي او د خلکو په کړمو کې نور هم اضافه کړي. د ملګرو ملتونو انساني معاملاتو او د بیړني امداد لپاره معاون سټیفن اوبراین تیر ورځ په حلب کې انساني زیان او په مشکلاتو باندې سخت غوسه او خفګان ښودلې. سټیفن اوبراین ویلي چې په شرقي حلب خار کې د سیاحت نظام مکمل تباه شوی. نوموړي په ټولو فریقو چې په خانه جنگي کې شامل دي غږ کړی چې لږ تر لږه دې په جګړې کې لږه دمه راولي چې هغه د حلب خار اوسیدونکي چې د سیاحت بیړني امداد ته ضرورت لري د هیواد نورو سیاحت مرکزونو ته منتقل کړي. نوموړي زیاته کړه که چېرې بیخي نیمګړې غوښتنه کوم نو غواړم چې اته څلوېښتو ساعتو لپاره دې خونړی تشدد ودرول شي. د ملګرو ملتونو د انساني امداد لپاره معاون سټیفن اوبراین په انټرنیټ باندې په خپل یو لیک کې دا غوښتنه کړې. نوموړي لیکلي چې اوس دې قتل عام بند شي. په شام کې خانه جنگي او بیا په نږدې ورځو کې د حلب خار واک اختیار تر لاسه کولو هڅو په سیمه کې د انساني ضرورت سره تړلي د هر یو سیس بحران پیدا کړي چې پکې خوراک د سکولو صفا اوبه د بجلی او د صحت نظام بیخی د نش برابر کړي. د حلب په شرقي برخې دا درانه عملیات صدر بشار الاسد ځواکونو ستمبر 28 نیټې راسي پیل کړي چې پکې درجنونو هوایي حمله اهم دا شن غنټو غنټو پورې ګولاباري د عام خلکو چې په دغو علاقو کې ګیر شوي ژوند د یو عذاب په نمونه کړي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډله سیرین ابزرویټری تر مخه حکومت مخالفین یاغیان هم حکومتي حملو جواب د درنې وسلې سره ورکوي. په ګرد نړۍ کې د صدر بشار الاسد پوزونو او د روسی پوزونو د جنگي جرمونو سخت غندنه کیږي. د اروپایي پارلیمان صدر مارټن شولز د خالی پرواز په هسپتال برید یو جنگي جرم ګرځولې او په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې حلب خار دې بچ کړي. د ستمبر په 12 نیټه د امریکای او روس ترمنځ د خبرو اترو وروسته په شام کې عارضي دزبندي پر ځای شوې و خو په هغه وخت ختم شوه چې کله د دزبندۍ سمدستي وروسته د شام په ډیره زور سیمه کې د امریکای په یو خطا هوایی بمبار کې د شام 25 عسكر وجل شول او د سلو زیات جوبل شول. د روس دفاع وزارت په امریکای تورو لګو چې دا حمله قصدن کړي او داعش ته لاره جوړه کړې. د امریکای د پوز مرکزی کمانډ په خپل بیان کې ویلي چې امریکایي جنگي جازونو په دغه سیمه کې داعش په ضد هوایي حمله کړي، خو چې کله دا معلومات وشول چې دغلته شامی عسکر دیره دي، نو عملیات سمدستي ودرول. د امریکای خارجه وزیر جون کیری هم د روس او د شامی حکومت تورونو په جواب کې وویل کچره د ډزبندۍ لوزنامې تر مخه شامی حکومت او روسیانو په سمې طریقې همکاري کړې وې، نو په خطا کې به داسې د انساني زیان پېښ نه کېده. په دې زور سیمه کې د شامی عسکرو د وژنې وروستو یو ځلې بیا حالات ډېر خراب شول او روس او شام په ځوابي کاروایانو لاس پورې کړو. د کمی اثرات دا وخت په حلب ښار کې لیدې شي. په شام کې حالات په کال 2011 کې په هغه وخت خراب شول چې صدر بشار الاسد په ضد احتجاجونه شروع شول او د خانه جنگي شکل یې اختیار کړو. د حالاتو خرابېدو سره سم ترهګرو ډلو هم په شام کې خپلې ډیرې واچولې او دا وخت داعش، النصره فرنټ یا جبهه النصره او القاعده ترهګر ډله ډیره فعاله ده. تر دې وخت پورې 400,000 زیات خلک په دې جګړه کې وژل شوي او لکونو بې کوره شوي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001202050003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عامطور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسم خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي یا ترهګري کړي وي یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډېرې اهمې ذمهوارۍ سپارلې شوي وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 12,240 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسي د غزه پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دی چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی او په دې حیثیت کې دته په غذا کې د امن و امان پر ځای ساتلو ذمهواری ورکړی شوی وي. د با په دې عهده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلې. د الاقصا ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولې شوی دی. الاقصا ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنګیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وسو اختیار لاندې راتلونکی د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوي دي. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په حیث د اعلان کولو نه امریکې د ده ټول مال حال او بینک کاتې بندي کړي دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د ده په رسېدو یې قدغن لګولی دی. په دې دی او د ده ملګري د حماس په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو جوګه نه دي پاتې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.